په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرق راست. د خپرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورې چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناتو تړون د غونډې په اړه به هم واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو منځ کې چاودېدلې او 15 کسان یې مړه وبښئ 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې. د راپورونو له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی و او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې 9 کسان شهیدان شوي او 9 نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څیړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګاش په د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والي ویان طالب منګل نن پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست والي ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له 2 نیټې پرانیستل کیږي.
جلتماب جمهور رئیس خوست والي ښاغلي محمد علیم فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړه چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دوه اړخیزه سوداګري به د دې لارې پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر ضد د ببر د خپړې په نوم دا عملیات د 3 شنبه په ورځ د ترکیې پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د 1 شنبه او 3 شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیې د هوایي پوځ په حملو کې د PKK اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه PKK چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. وروسته لدې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په درېو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې، د امریکا عدلیې وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعي غونډې غوښتنه شوې. د عدلیې وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پرېښې او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاحکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله، نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. ویرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. نمایه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کنفرانس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم وری چې د افغانستان د امروختیا وزارت شمیرې شي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 29 زره ډیر سوی دي. د دې وزارت مرسیال ویان نور الله ترکی
په تیرو څلورو ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې ترسوی دي چې د اولو جملې څخه 655 مثبت تایید شوي.
اخو په کنر کې باید د وژل سوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامور په لاس ته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کنر د نورګل د نږدې سل جری بزمکې خړوبېدو پړه یو تفصیلي راپور وري. د کنر د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وای
دا ټیکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کولای او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونړ ټول ولو کې د دې امکان شته. د موږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپل جوړ کې ډیر کم مصرف کې راځي او خپل ځمکې وچې فری نه شي.
په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کله هم مېروي. ورسته خبرونه د سر موضوع ته یونما یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسمه سروان په دې اړه تفصیل درکوي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغله. خو وای چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلمان انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یوناما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یوناما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکي اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یوناما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت په تراتلو په اړه د یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل، خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقین په کابل کې خبری غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو ده هم ده افغانستان دولس مشری مرنی اخبرگونو چی ده یونما ده راپور پاره یور کرده و پا دیار نور جزیات از ده رو پا نور اخبرگونو که هم آوری دلیسی هوس زموش ده اخبرگونه ایدامه لری.
تازه دقیق او بیطرف معلومات ستاسو ده جوان لوری بدلولیشی. راپور مونگ در که و قضاوت پخبل وکری.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دې پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر 2 ورځنۍ د غونډه اخیز کړی و. د ناتو تړون د دې شغړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ټرمپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپله ژمنه سرته نه ده رسولې. د دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر 15 زرو ته راکموي. د ناتو یو شمېر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو ورخیز ډول له افغانستانه هم خپل عسکرو باسي. یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکلی نسي کېدلی. د ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماتانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناتو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناتو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناتو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناتو د غونډې ده. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو له تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. شغل دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ خو چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اجرایي نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
له دې غوښتنو کې تیر شو، فرضاً دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقو نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې ووځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره ووځي، ځکه خو هغو پورې تړلې دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او د ناتو د خلکو ورسره ووځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیتېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په ورستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپل خداسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وي چې زموږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی په همدې وادې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 8 بجې د ماښام تر 2 پر منځنی څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلی سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامورا په لاس د جوړ سوي بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غلدانه کېږي. د غرهټ په پر هغه کانال جوړ سوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر لسیندې استلی وو د محل پرې په زرګونه هکتار ځمکه د کرکیلې وړ سوې ده. په دې نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مکته په دلاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه وینل په زریتور په یو شی بل شي خلکو مو کوله. جاپانیانو جوړه کړه ډېر ښه پالت یې وکړو ښه نتیجه ورکړله او اوس همدې اوبه کېږي. دا یو سلو شل جریبه وړوکوي نه دا بې مصرف دی په اوبو په انرژي تاویږي. سو زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا نه بچ کړو جنریټر د تیلو وارز مصرف نه بچ کړو په شپه ورځ مو شي اوبه تاویږي راډ دی اوبه تاویږي بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرفه ارهټ جوړ کړ اوس په هر کښ کې زیاته غلدانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو سخت زیات کوي ولسته د وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچي وشي کندا ډاګ مخ قسم دی نو بل اړه نه قسم دی ډی بوټم پکې نو
ارهټ له اوسپنې جوړ دی. څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلول شوي. څرخ د اوبو په زور تابېږي لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختی ته پریوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
څرخونه یا د غارت چې کوم دی د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده هر څوک یې شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکې وچې کړي.
خلک وایي که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه بیستلی وای نو په برکت به یې په زرګونه هکتاره دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره دیرش کاله افغانانو ته د روغتیا اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاحکار جان بولتن د کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خپرې سوي دي. د امریکا عدلي وزارت ویلي د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازي په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلي وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلي وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلي وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنې د راتلونکې سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ جورنال لوستلو کې خبرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړ کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابیدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړی دی. بولتن لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړی دی. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په متبر امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالډ ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ ورسره له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلی چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلی چې ترامپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړی وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
محمد انی پی الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مالي کني ولې د اسما اله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هیله ده چې مستدار خلاص کړي او د طالبان څخه هم دا هیله ده چې مستدار خلاص کړي. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې ودوړ وړنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا هیله مستدار اخلاص کې او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غرا او ما تاسو د اخیره د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. والسلام.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو ولته کوم ما غوښتم وکړم د سولې خبرې چې تر دې را پرېده د شروع شوی دی نو موږ ډېر خوشبینه یو ایله من یم چې هغه 2000 بندیان هم خوشي شي، ځکه چې محمد اشرف غنی دی فرمان ورکړی چې هغه به په ډېره بدله هغه بندیان به خوشي کېږي. نو تر ډېره حده د هلمند هر وګړی سوله غواړي، که شپږ ژره هم سوله غواړي، که ځوانه طبقه سوله غواړي، که ماشوم یې هم سوله غواړي. نو هیله من یم چې ټول افغانان موږ کله سره یو موټی شو او داسې د نورو خبرو ته ترجیح ورنه کړو، خپل افغانان سره یو موټی شو او سوله اتفاق او یووالی په خپل ځانو کې راولو. ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دي الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 بجو ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمایز چارواکی وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې 8 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکی وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 13 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کوردانو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نخښه کړی. او د برتانیا مشهور سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله، نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورسره د خبرونو پات راپورونو ته، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 240 کس په همدې هیواد کې مړه شوي دي. دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبتو پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبتې شمېرې تر 29,000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمېر کې کسان د کورونا وایروس له امله مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي، خو 1455 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1455 مثبت شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 20 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 20,502 تنو ته رسېدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کورونا وایروس له امله لا 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیې کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
با مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های صحی ریاست صحت‌عامه ولایت کابل پروسه درز دوفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
ښاغلی مهر زیاتوي چې د کابل ښار له ګڼې ګڼې ډکې یو شمېر نورې سیمې به هم د میکروب ضد درملو باندې دوا پاشي سي.
دوستانو د خپرونې په وروستیو برخو کې د دوو نیزو راپورونو ژمنه مو درسره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام واورې، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هیروئ. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 4 لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محرومې دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلي کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپلې لوڼې د ښځینه ښوونکو او د نجونو دپاره د جلا ودانۍ د نه موجودیت په خاطر ښوونځیو ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې نجونې مو یو ځای په یو شخصي سرای کې دغه کولې، الوکان مو دوه وخته اوسې وخته وه، نو ډېر سخت مشکلات وو. د دغه نوي تعمیر سره زموږ ته ډېر مشکلات مالیږي او ډېر الوکانو دپاره په اصلاح ځای دغه کېږي او ډېر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډېر موږ وسا کېږو، ځکه چې چانجر ساحه د ډېرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډېرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډېرې ګټو کې اوس زموږ د چانجر بعضې خلک دي، خاص اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکې پروت یم چې هلته کوچنیان ځانه مو درس پیدل ته ځای نه وو مخکې. اوس دا لیسه جوړه چې دا خو ډېر غټ هم کار زموږ د ولس سره نارینه بدل ته ځانه په هغه ځای کې دا بالکل د چانجر سره خو چلیم دا خو مرسه د نکیل آباد درغون کلی دا شرکي او غربي دا ټول خلک دا
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لکه نجونې ښوونځیو ته نه شي تللی. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناامنیو تر څنګ یو شمېر کسان د کلتوري، مذهبي او کورنۍ ستونزو په خاطر خپل لوڼو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 6 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه بې برخې لرو، چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لکه شاوخوا یې چې د هغه نجونې دي، ځکه زموږ د الکانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي د هغو احصایه زیاته ده. د نجونو د مو بدبختانه باید ووایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مو غوښتنه ده دا چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي، ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده، د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده، دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاري وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي، سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمېر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنیو ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او ښځینه ښوونکي په دنده وګماري چې خلک د هلکانو سره یو ځای د نجونو زده کړه نه خوښوي.
د خلکو اذهان نه دی جوړ، ازار و ازیت سته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو ته واسي چې هغه هلته ګډې زده کړې لري یا ښوونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي، جلا ودانۍ ورته جوړې کړي، ښځینه معلمان ورته په دنده وګماري او داسې یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باوري شي چې پکې د ښځینه یو ځل ته زده کړې کوي. د هغوی دپاره ازار و ازیت نسته، مشکل نسته، بیا به ستونزه نه وي تر ډېره پورې. که څه هم موږ د ښځینه معلمانو په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، حکومت د ودانیو دپاره کار کړی دی، خو د دغه ښځینه معلمانو دپاره هم باید مشکلات حل شي، ځکه ډېری خلک خپل ښځینه اوس هم نه پرېږدي چې هغه معلمان وي چې لاړ شي کار وکړي، زده کړې وکړي. نو دې دپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې په نادالۍ کې کمی، خو په نورو ډېر لسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، که ځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد الیاس دایب، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو مشمان په موبایل کې لګیم سره څومره لقخی
تمام راز په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په د موبایل کې لقخی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کړي او بله خواته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې اړه خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امونم نقب الله د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل غک موبایلونه راواخلې بس شپه ورځ بس کبر ته همي یعنی زلی نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمامه ورځ په لاسو کې سبقه ته نظر نه ده، سوچ او فکر یې ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولېږو ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي، تمامه ورځ په دا کټه پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه هم وتلي دي او دوی ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او ګیم پیکوي، چکه پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه دغه ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېږدم، بیا مې د مسای را اخلي، بیا په دې کې ګیم را اړوي، نه پرې پوهېږم چې چای پکې را اړوي که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم مې محمد میرویس ده، کاریګر یم. ماته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، و اولاده، و بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 10000 او 15000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي. په همغه کې دوی مصروفې ګیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا م پسته د زړه جګرخونه م یمه چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو، که څه هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساتو ته کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شو د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته هغه باندې ته تکلیف درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس په نوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدام ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه ځکه چې کور کې مده استعمال نه کوي ځکه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چي ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم باندې لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې هغه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچواله پیدا کیږي سوزش د غشای پیدا کیږي او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه منوالوي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه موتی مخ کې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان مو ته ورسیږي
زیاتره تحقیقونه چې شوې دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شایلات چه کی نیم ساعت
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه څنګه ده سخت ده کاسان
خو که زیاده تکلیف هغه به خاصمونګه بیا ورته د سترګو اوخ کی درکو چې ورس کې سر روز روي واچي چې سترګې کلک شند تازه او نرم راحت وي چکاکو مصنوعي هش کوته وای هغه ورته درکو که زیاده تکلیف درغوي بیا مونګه هغه عینک درکو چې بلوکات په نوم یادی کی ځینې کسانو ته وای چې فوتو کرومیک عینک هغه مونږ ورته توصیه کوو ان شاء الله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شانه باندې جاری وساتي
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی
ولې 50% خو زیاته ده د 50% زیاته ده هغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل اغوار چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې ښه پوي خو 50% د 50% زیاته
چې دا
سترګې مشکلات پیدا کوي د پزوس نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې داس بری وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایل باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لیک شند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دغه هغه ته سره ده کې بل خو د دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دغه وروسته بیا خپل بیرته کول شي استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسې
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنخ پرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
سبایی چرا علم همه مرسر جنگ کرده ده پر منسی جنگ تره نراویتی
نی ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
مگا واندیان و زبو پیجندم چه زی ده بل کلی نراغلائیم چاکای آغا از ما ده ترور چوی تا ورکر چه آغای ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل وړاندې کوم په پیل کې راپور له مریم توخی اورو زین انسانان واړی لډی رو هغه کی سوزان خبر کړی چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوشي په دوی پسې څول کیږي د همدې غوګنیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي کله خداس هم کیږي چې دوی اوریدل شوی خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي دغه خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سایلو څخه ځان خبر کړی په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي
والا ما ته خدای تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبور چې ورته ودرېږو خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی ګینې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده باید چې غیبت د چا ونه کړو د چا په باره کې خبر ونه کړو شیطان ناسره ده خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي څه رقم دی زړه مې طاقت نه کوي او مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمن وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې نوموړی وایي
زمنګ یو همسایه وو هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست و که نه نو دا به ګوشه راغلله د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي نو مثال د خبر به زستا په ارتباط وه نو دا به دستي تا ته به یې راوړله نو دې کې غاټ غالمغال او جنجال به جوړ سه همدغه بدبخته دا وظیفه وه همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت وو په همدې موضوع کې زه یو بله خبر ته کوم چا دا د راکړې ورکړې خبره وه دا لور مې والله پلنکي ته ورکوم دا پلنکي ته ورکوم والله دا خواستګر راغلی د ته نه ورکوم هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې دا کور کې مشوره کوله والله دا هلک داسې د بېسواد هم ده او خم نه ده او بازار کې بېځای ځای ګرځي پلار مور ته خوشحاله نه دي دې خو غوږ نیوله و که نه دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده دا خو سبا نور خلک هم تېره منې کېږي بل نه منې کېږي نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو
حمیدالله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه د ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي یا به یو به د هغه یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه جنجال د دوه کسانو منځ کې جنجال اچي که نه ځینې کسان داسې هم دي که نه داسې ناپوه هم دي
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري
بله د جامعه کې پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې ښي وي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنګ را پیدا کوي د باس
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي
دا ښه کار نه ده دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای دا سنسد ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه ښه کار نه ده مول دې نه دا غیبت کوم راځي دا ښه کار نه ده وای چې سو کې ونه هغه خلک چې هغه غنیولې او دوه په جنگ اچي دي کې دا جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره به بل ته وړي
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډیر مګرځي دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږېدلی دی
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی دا ډېر تجسس دی دته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرته سترګې به ړندې کړه پوه شې تا ته غوږ نیولی غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده. مورې څنګه یې؟ په خیر راغلې. پلار مې څنګه و؟ کور کې خیریتي و؟
شکر دی زویا، ستا څه حال دی؟ ښه جوړه یم. منجې ښه چې سره
شکر خیر وسي. ټول ښه دی. تا څه حال ده؟ واده ته لاړه وې؟
هو لاړلم واده ته، خو هلته یې ګیله وکړه. زویا ته ولې نه وې راغلې؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و، او کله کېدو زه وظیفه کې وم او ماشومان مې و مکتب ته تلل.
داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګیله وکړله ول دا ولې نه دغه ما هم ورته ویل ما په رسمي ورځ د واده نیولی دی، هغه بیچاره وظیفه لري څه وخت خلاصې درته
و که نه. ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده. استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته؟ څه ولاړې؟
چپ 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 چپ.
ولې څه خبره ده؟
تو چپ سره خبرې واوره.
د چا خبرې واورم؟
د ورینداری مې مور راغلې ده. تو ته یې چې څه وایي؟
نو چې راغلې مور یې د خبرې به کوي. ته یې څه دلته ورته ولاړې؟
موږ د کور غیبت ورته کوي. د مور مې د ما د تا د ټولو غیبت ورته کوي.
دا عجیبه کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغه ولې ورته وکړي؟
ته چپ سه یاري چې زه د خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري. پردې خبرې مه اوره، غوږ مه نیسه چاته. دی خو راشه.
څه پردي دي؟ خو بله ورېندار مې ده.
نو چې ورېندار دی دا خو ورننوځه. کینه ورسره، انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شي تا کې که د غیبت ځای نه وي ولې ورته درېږي؟
دریګه زه وایم چې موږ د کور نه څه ورته وایي.
او ته بیا دغه خبرې کوې؟ نو چې زموږ په کور کې څه نه وي څه به ورته ووایي؟
دا نه پېژنې. زه یې ښه پېژنم.
که پېژنم یې که نه پېژنم یې، ته مو علاقه چندان ښځه یې. که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېږي؟ دې خوا راشه، بده خبره ده. وایم دې خوا راشه، ګنې وهم دی. که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي، څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي، خبر در باندې ولګیږي؟
زه یې په غصات وهم.
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي. خیر
وروره وبخښه، رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ.
د هسې خورې ده، بده خبره ده. د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي، لاړه شه، کینه ورسره، خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته. ستاسې په منځ کې هېڅ نشته، ته ورته غوږ نیسي چې ولې دا څه وایي.
بد خبره ده خوري
دا غوګ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبره ته جوړ شي
صحیح دا وروره دا ته ورته ولر شه کوټه ته زما لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر وې سي
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړان دکړل تربیه خېچاري